السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان جمهور رئیس په بخښنه سره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له بی بی سی سره تازه یو مفصله مرکه کړې ده.
مورنینګ اف دټ ډے آی هډ سو دیس ریلی واز سټن.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې له افغانستانه د خپل وټلو همدارنګ د افغانستان د سقوط مفصل جزئیات ورکړي دي. په دغه پروګرام کې په همدې مسلې باندې ډیر تمکیګو له کارپو سره مهم خبرې کړي دي.
نو خبره ساتلې ده د ما یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط څو کاله مخکې شو او هغه نه ولسمشر دوی ورځې وروسته خبر شو.
هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اند واورو.
د افغانستان پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع وکړه چې له افغانستان نه ولې ووت. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده او څلور پاکستاني پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع وکړه چې ولې افغانستان نه ووت. ښاغلي غنی وویل یوازینی تېروتنی د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور و. د بی بی سی څلور راډیو یوې خپرونې ته دا خبرې په یوه مرکه کې وکړې چې نن خپرېږي. ده وویل د دې لپاره یې کابل پرېښود چې دا ښار ړنګ نه شي. د په ورته وخت کې وویل چې د ملي امنیت پوخانی رئیس حمدالله محب او د ولسمشرۍ د محافظت قطې د کابل د سکوت په ورځ ورته وویل چې دا ځواکونه ګډوډ شوي او که د طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي و به وژل شي. اشرف غنی د اګست په 15مه وروسته تر دې له کابله ووت چې طالبان دغه ښار ته ورننوتل. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو د ولسمشر غنی وتل یوه تېروتنه ګڼلې او ویلي دي چې که نوموړی له افغانستان نه نه وای وتلی د یو ټول شموله حکومت لپاره چانس و. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم ازادی رډیو ته ویل په مدرسه کې یو چت نړېدلی چې څوارلس تنه یې له هغه ځایه د روغتون ته وروړي. د ده په وینا په وروړل شوو کې یو تن مړ شوی او دیارلس نور ټپیان دي. د ښاغلي قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړېدو علت نه دی روښانه شوی. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنشیر د دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته ویلي چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي دي. په عین حال کې د سیمې یو اوسېدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپوکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې طالب چارواکي ردوي. بلې خوا یو شمېر ځایي اوسېدونکو د پنشیر په بله ولسوالۍ روخه کې هم د چاودنې خبر ورکړی دی او ویلي دي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلې امیری دا خبره پرون پر خپل ټویټر له هغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نوموړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وټاکله. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شول. دا پیښه د میرعلي په کارکنه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر دې چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د ډسمبر په 9مه پای ته ورسید پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ. ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتونو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې. دا په دې ډسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې د میاشتې په پایل کې ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړی و که چېرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. له تېرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملن په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست خپور کړی چې د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدانو لوري رد شوی دی. او د ایران دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې دا هیواد به یو توغندی چې درې سپوږمکۍ پکې دي د فضا په لور وتوغوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به په څو بجو وتوغول شي او له څه وسیلې به د دې د توغولو لپاره استفاده وشي. د ایران تسنیم خبري اژانس د دې هیواد د هوایي ځواک د ویاند احمد حسیني په وینا ویلي دي چې دا توغندی د یو تحقیقاتي فضایي ماموریت لپاره فضا ته استول کیږي.
ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. نن د بی بی سي څلور لخوا د افغانستان له پرزویل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بریتانیا د پاوز د پخوانی لوی درستیز سرنی کارتر مرکه خبره شوې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلي غنی له بی بی سي څلور راډیو سره په مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی دی. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه یې تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. د دغه مرکې بشپړ متن د ښاغلي غنی په فیسبوک هم خپور شوی دی او همدارنګه د بی بی سي څلور لخوا یې بیلابیلې برخې خپرې شوې دي. اجملاند دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو هغه مهم ټکي څه و؟
سرنځه صاحب، لومړی خو ولسمشر غنی تقریبا څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې وروسته دغه چوپتیا ماته کړه. کله چې ولسمشر غنی د اګست په 15مه له افغانستان نه ووت، د ده په ناڅاپي وتلو او همدارنګه پسې وروسته چې طالبان واکمن شول، ډېرې خبرې او ډېر انتقادونه ورته متوجه و. په دغه مرکه کې ده هڅه وکړله چې یو شمېر دغه انتقادونو ته ځواب ووایي او له خپل لیدلوري نه قضیه تشریح کړي. جالب څه په دې مرکه کې دا و چې ولسمشر غنی وویل چې د هیڅ په هغه ورځ باندې خبر نه و، او حتی د مرکې داسې ښکاري چې تر ډېره پورې خبر نه و چې چیرته روان دی. د ویلی دی چې د کابل د سکوت په ورځې ساری فکر نه کوو چې ماسپخین بل افغانستان نه وزي. هغه وایي ورته وویل شول چې د حقانی شبکه کابل ته نه داخليږي. خو دوه ساعته وروسته د غنی په وینا وضعیت بدل و. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محب یاد کا ویل چې د ولسمشر غنی ته د او همدارنګه د دې امنیت ځواک چې پی پی اس باندې مشهور و، د دې قومندان ورغله ورته ویل چې پی پی اس سکوت کړی دی. ښاغلی غنی وایي که مقاومت کړی وي نو دغه ځواکونه دي پی پی اس یا د ځانګړي ساتنې د ګارډ ځواکونه به وژل شوي وو. ښاغلی غنی همدارنګه په دې مرکه کې وویل چې حمدالله محب سخت ورخطا شوی و او له دود وکو ډیر وخت یې نه و ورکړی. ښاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ته ولاړ شي، خو ښاغلی محب ورته ویلي چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوی. تر دې مخکې ښاغلی محب چې د غنی د ملي امنیت سلاحکار و، هغه هم ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ورته ټکو ته اشاره کړې وه. ویلي و چې ولسمشر غوښتل خوست یا جلال آباد ته لاړ شي، خو د محب په وینا د چې کوم فکر کاوه یا کوم ارزونه یې کوله په هیڅ کې د مقاومت چانس نه و.
بله، مننه. د مرکه خو ډیره مفصله خبره شوې ده، البته متن ممکن غاګي مور سره اوزي بی بی سي څلور لند لند برخې خبرې کړې دي. دغه متن په ارتباط هم غنو خلکو خبرګونونه خودلې دي. دغه مهم خبرګونونه تاسو
مهم خبرګونونه خو دې د په اړه باندې چې تر اوسه پورې راغلي هغه د پخانی مرستيال خغلی امر الله سالی خبرګون دی. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه ظاهرا د ولسمشر غنی مرکې ته مستقیمه اشاره نه ده کړې، خو د متن لفهوای معلومي چې هغه غواړي چې د ولسمشر غنی د پخانی ولسمشر البته د پرزول شوی ولسمشر غنی پر سرګندونو او مرکې باندې تبصره وکړي. دی وایي چې دغه ډول مرکې چې د تیرې خاطرې یادوي او مظلومانه یادوي دا مرسته نه کوي، د حل لاره نه ده. هغه د خپلو هغه پخوانی کم د خبرو یو ځانګړی دغه چې لري طرز چې لري په هماغې باندې بیا ویلي دي چې مقاومت پکار دی او باید د طالبانو په وړاندې مقاومت وشي. د ویلي دي چې دښمن لوی خودل سم نه دي، ظاهرا اشاره همدغه مرکې ته ده. او د ښاغلي صالح په وینا د پاکستان یا د دې هیواد نیابتي ډلې نشي کولی چې افغانستان تر ستوني تیر کړي. دا د دغه ټکي دي. نو دستي خو دغه مهم عکس العمل راغلی دی، وروسته به نور عکس العملونه هم راشي. یو شی چې د ولسمشر غني په اړه باندې ویل کېږي هغه دا دی چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې که ولسمشر غني له افغانستان نه نو وتلی نو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو امکانات. هغه چې ولسمشر غني په خپله مرکه کې وویل چې هیڅ داسې چانس ته نه و پاتې چې وکولی شي په افغانستان کې پاتې شي او له هرې خوا ورباندې حلقه راتنګه شوې وه. دا همدارنګه د یو بله خبره چې په خپله مرکه کې کړې هغه دا ده چې وایي چې که دی په کابل کې پاتې و د طالبانو د دوو طرفونو ترمنځ د جګړې کړکیچ او امکان.
سم، ډیره مننه اجمالاندو چې د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو څرګندونو او مرکې په استناد موږ سره وروستي او تازه جزئیات شریک کړل. په همدې رابطه مو له نیوزیلند میشتي افغان لیکوال او سیاسي شنونکي ښاغلي نبی ساحل سره خبرې کړې دي او په سر کې مو همدا مسله ترې پوښتې چې څومره جدي مسایل د ښاغلي غني لخوا په دې مرکه کې مطرح شول.
لومړی خو جالبه دا وه چې د نظامی جنرال لخوا د مرکه شوې وه، هغې مرکه کړې وه. نه پوهېږم چې دلیل به څه وو، نږدې دوستي وه که څنګه چلو. مسایل ځینې داسې مسایل وو چې خارج بهرنیانو ته ډېر مهم وو. مرکه ډېر فوکس هغې خواته شوی وو دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پېښ شول. متاسفانه په هغه برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای.
لکه څنګه چې تاسو ویل
دلایل د بهرنیانو له زاویې څخه پوښتنه وشوله، اما افغانان د پوښتنې بل رقم
لري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ډېر فوکس په بهرنی اړخ باندې وو، څه فکر کوئ دغه سیمه مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضی خلک پخوانی ولسمشر غني او د نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پرېښود او خپله ووتله، دغه سیمه مرکې بالاخره او دغه سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه د ښاغلي غني په طرف باندې؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغیرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشوه چې دی ځان سپینولی شي د په اصطلاح خیانت څخه. دا لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، که نه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندوی نه ده شوي چې چاته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستیال ته پرېښودل شوی وای. یعنی هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. د اوسنی کوم حالت چې راغی که ده بل هر اقدام کولی همدومره به ملامت و، لکه نن چې په دو سکوت کې یا لکه د تیښته یا وطن نه د وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی په هغه برخه کې باید ډېر حقوقي او ډېر ژور بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبر سخت وي، ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دی د ملامتیا نه ځان نشي خلاصولی او دی به ملامت وي او دا د په دې مرکه کې هم ویلي چې دی به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
د خلکو غصه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کومنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غني د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوطه دی نو خبر. یعنی ښاغلي محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نو خبر. فکر کوئ دغسې غبرګونونه په څه معنا دي؟
دا خلک هر څوک چې دا خبرګون خي د حق په جانب دی. ولسمشر غنی دی یو داسې هیواد ولسمشر نه و چې هغه یو نارمل حالت وي که نه. هره دقیقه جګړه وه او بیا دا په وضعیت ښه خبر و چې نړیوال څه غواړي او طالبان په کوم موقف کې دي او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي. فکر کوم په دې ورځ هم د ونه لاندې ناستې کتاب لولي. زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدای شي. دا د خپله د رهبریت ضعف دی او د خلکو غوسه پر ځای ده. او بل ده ته نږدې کسان چې دي هغه زه شخصا هغوی په جدي خیانت ترانوم ځکه چې دوی ولسمشر قصدن داسې ساتلی دی. ولسمشر خو نه یوازې چې ملامت دی په دې برخه کې د ټیم یې ټول دوی ولې ولسمشر دومره ناخبره ساتلی دی. د ما یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط چې 2 کاله مخکې شوی و هغې نه هم ولسمشر 2 ورځې وروسته خبر شوی و. یعنی ولسمشر که د ولسمشر ډاکټر نجیب سره پرتله شي هغې هر مقام د ولایت خپله تماس درلود. البته ولسمشر غنی نمایشي تماس د ولایت سره خصوصا د پوځي برخې سره درلود. البته دا د موهب او نورو کسانو لخوا مخکې د مخکې پلان شوي تماسونه وو. یعنی مطلب خلک به ورته آماده کېدل چې څوک د چا سره څه خبرې وکړي او ولسمشر سره څنګه خبرې وکړي او څه څه خبرې ورسره وکړي او څه ورسره ونه کړي. دا ټول هغه شوي وو ډیزاین شوي
خبرې.
متاسفانه دا تر هغې سرحدې پورې هم دی بېخبره.
ښاغلی سایل دوه مسالې کراته ځواب کوي. لنډ، یو دا چې دوی په بهرنیانو باندې ډېره نیوکه وکړه، ویل چې زما یو ناکامي یوه تېروتنه دا وه چې په نړیوالې ټولنې مې باور وکړ په دغه وخت کې. او بل پاکستان ته ډېر د انتقاد ګوته ونیوله چې د پاکستان هغه ارمان ما پوره ورته نه کوي یا په دغې وتلو باندې چې غوښتلې چې بیا یو تراژیدي تکرار شي او د افغانستان ولسمشر مجبوره کړي چې بیانیه ورکړي یا په دې شکل باندې دوی ځینې څرګندونې وکړي.
دا د خپل برداشت د پیښې نه کیدای شي دی حق په جانب اوسیږي په دې یوه برخه کې چې کیدای شي د پاکستان استخباراتي کړۍ راغلې وای دیدنه تحقیق کړی وای چې دا په نړیواله یوه ډېره لویه شرمندګي به وه افغانانو ته. نو په دې لحاظ د ده دا تصمیم که څه هم دی خپله خبرو کې وایي د ما تصمیم نه و چې وتښتم یا ووزم د وطن نه، خو دا به هسې خدای به موږ د دې شر ما ساتلو چې ولسمشر هم پاکستان ته کینی او هغوی تحقیق ته وکړي. دا ټکی ښه دی او پر ځای دی. او پاتې شو د بهرنیانو خبره. زه فکر کوم چې بهرنیان حتی دوی سره په ټاکنو تر په وخت کې موافق نه وو چې نظام ادامه پیدا کړي.
له لیکوال او پخوانی افغان چارواکي نبی سایل سره مو خبري واورېدې. هغه د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني په وروستۍ څرګندونو باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د افغانستان پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د بریتانیا د پاوز له پخواني لوی درستیز سر نیک کارتر سره خبري کړې دي چې یو برخه د خبرو سره اورو.
PPS has collapsed. If I take a stand, they will all be killed. And they were not capable of defending me. And Dr. Moeb was literally terrified.
خغلی غنی وویل چې د سقوط په ورځ باندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب او د پی پی ایس یا د ولسمشر د محافظانو مشر د تراغلی وو. او د خبره چې ښاغلی موهیب ډېر وارخطا او د ته وویل چې پی پی ایس سقوط کړی دی او د دې جوګه نه دی چې د امنیت وساتي.
He did not give me more than 2 minutes. My instructions had been to prepare for departure for host. He told me that
host
had fallen and so had
Jalalabad. The Welshi Dr. Mohib had the tell 2 daqiqo ham kam waqt warka aw de larkhwana dawachi host ta detlo tayaray unisu kho Mohib urta weli chi host سقوط کړی او همدارنګه جلال آباد. د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مرکه د بی بی سی څلور لخوا خبره شوې چې موږ ځینې لنډي برخې تاسو ته خبرې کړې. البته د دو مرکې بشپړ متن د پرزول شوي ولسمشر غنی په فیسبوک باندې هم خپور شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق ویل یو شمېر افغان ډیپلوماتانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته ژمن دي په مشورې خپله دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي لنګدې څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دای د دې استازولۍ مستشار وو د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو. خدای نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړې ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي. خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره لکوم چا او یا لکوم ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمېر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش او اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهاله چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ حڅدا ده چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ حڅدا ده چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې څلور میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکینی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبان و دو حکومت دو ویان مرستیال بلال کریمی وایی چه دو ښاغلی فائق خبری دو حق شخصی نظر دی او حق ملگر و ملتونو که دو طول افغانان و استازولی نکوی. نگده یوه میاشت ورانده کلچه ملگر و ملتونو که دو افغانستان استازی غلام محمد ساقزی لخبل دند استفا وکرنو د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سحیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
ازادي رادیو ته غوښته دوله سپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. وربشو شمالي وزیرستان ته هلته په میرالی کې په امنیتی ځواکونو باندې د پاکستان بریدونه شوې دي. د پاکستان څلور امنیتی سرتیری یا د پاوز سرتیری او یو پولیس په دغو بریدونو کې وژل شوی. یو برید نن سهار شوی چې څلور امنیتی سرتیری پکې وژل شوی او په پرونی برید کې بیا د پولیسو یو غړی وژل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ لسیمې نه د عمر دراز رپورټ ته.
امنیتی چارواکي وایي چې نن په میرالی کې وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلي. یو امنیتی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرالی کرکڼه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری، سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15 نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. همدا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 19 نیټه شمالي وزیرستان میرالی کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرالی پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرالی چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې، د موقع څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرالی کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 6 نیټه هم میرالی دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلی وو. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420222640001. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اوله لته دغه مجاهدین و د واچتار وزیدار خپل ځانونه پر راکې د پاسې راواسي بره یو کیلو دوه کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه هغه چې په کلي کې یو ملک د هر څوک یې خوښ وي هغه ته ورکوي. دغه مرسته دي اگر سره پر مخ بندې کې دي سم د مستې خلکو ته ورسي. والسلام و رحمت الله و برکات.
ولمړی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 16 میاشتې. نو زه د اړوند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن دیوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولیدو چې ویستلي دي، وایي وینه د نونځه کې تتو سوې، یعنی دونه خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور چې وسي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو تغوغی است په دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شي زموږ خبرونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبرونه کې به ورسته د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د خزو لپاره وړاندې شي او د سپورت خبرونه هم لرو. خو اوس چې اجملان سټوډیو ته راغلی دی، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې خپل دې پریکړې دفاع وکړه چې ول افغانستان نو وخت. ښاغلی غنی ول یوازینی تیروتنې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور. د بی بی سی څلور راډیو خبرونه ته دا خبرې په یوه مرکه کې وکړې چې دغه مرکه نن خبرېږي. د ول د دې لپاره کابل پرې خود چې دا خار ړنګ نشي. د کندهار خار پښپګم ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړیدو په پیښه کې مرکشوب لا رامنځته شوې ده. د میرویس روغتون سرطبيب ازادي رډیو ته ویلي له دې مدرسې څخه یو جسد او دیار لسټپیان وروړل شوی. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان د ښځو او زیانګال وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. دا پیښه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اوس واورو. تر هغه وروسته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال په بهر کې لمیشتو افغان ورزشکارانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو او عامه اړیکو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل د اولمپیک ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د ناواک په خبره د رئیس الوزرا مرستیال په افغانستان کې د شته ورزشکارانو د ستونزو د حل په برخه کې د ژمنې ترڅنګ په بهر کلمیشت افغان ورزشکارانو غوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سوکوهنی ټیم غړي چې په سربیا کې د سوکوهنی سیالیو کې د ګډون لپاره بلګراد ته تللي وو، په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته هلته پاتې شول او د پناه غوښتنه یې کړې. د دغه ټیم غړو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ګواښونو له امله نه غواړي بیرته ستانه شي. اتحاد مرکزی لوبډلې د کاپیسا ولایت د والیبال اتل ولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کاپیسا ولایت د والیبال سیالي چې دوه میاشتې مخکې د الاسای په ولسوالۍ کې پیل شوې وي، د اتحاد مرکزی لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د کاپیسا له مرکز او ولسوالیو څخه لس لوبډلو ګډون کړی وو. په وروستۍ لوبه کې اتحاد مجاهد او اتحاد مرکزی په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړه او اتحاد مرکزی وکولای شول درې د یو په وړاندې اتحاد مجاهد مجاهد ته ماتې ورکړي او د لوبي اتلولي وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پاڼې له مخې د والیبال دا سیالۍ د اولمپیک ملي کمیټې تر نظر لاندې او په کاپیسا کې د والیبال لوبي د لاغوړېدو په موخه ترسره شوې. او په اروپایي فوټبال کلبونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د ثبتېدو په دوام د ریال مادرید د څلورو نورو لوبغاړو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی. د ریال مادرید کلب پرون اعلان وکړ چې د ادواردو کماوینګا، وینسس، تیبو کورتوا او فیدا الوردا د کورونا ټیسټ مثبت دی او له لوبو راګرځول شوی دی. دا لوبغاړي د ریال مادرید لوبډلې وتلې څیرې دي او د فوټبال د ډګر په بیلابیلو برخو کې لوبیږي. ټاکل شوی راتلونکي یک شنبه ریال مادرید د بارسلونا په وړاندې لوبه وکړي او دا په داسې حال کې دی چې د بارسلونا د دریو لوبغاړو نومونه هم د کووید 19 ناروغۍ له امله د لوبډلې له نوملړه ایستل شوي دي. عثمان دملا، گاوی او سامویل امتیتی د بارسلونا هغه درې لوبغاړي دي چې د کورونا د مثبتو نښو نښانو له امله نشي کولای د یک شنبه ورځې په لوبه کې ولوبیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شدو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د شدو د پرمختګ لپاره درمنځ تسوي واک تحریک لوي مشر سنا اجازه سره خبرې کوي. سنا جاني، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه ملالۍ ستاسو.
واک تحریک په دې ورستیو څو میاشتو کې کوم هغه فعالیتونه کړي دي چې تاسو فکر کوئ د یادولو وړ دي؟
ډیر داسې ملالۍ کارونه دي چې ډیر د اهمیت وړ دي، لکه داسې چې د افغانستان چې کوم حالت دی په دې باندې د معلوماتو خپرولو په حق له زموږ چې کوم تنظیمونه په افغانستان کې وو د هغې د ښځو د ژغورنې لپاره د خپل وس مطابق خبرې کول، د ښځو د تحفظ لپاره، د هغې د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کول. ډېر سیزونه باندې خبره نه شي کېدی، خو دا ده چې ډېر سیزونه داسې دي لکه د هغې د مرستې لپاره چې کوم کارونه روان دي، کېږي شوي دي او روان هم دي. لکه زمونږ په دې وخت کې په نه صرف په د ډیورنډ کرښې هغه اړخته چې کوم تنظیمونه دي، بلکې په پښتونخوا کې چې کوم تنظیمونه دي یا په جنوبي پښتونخوا کې چې تنظیمونه دي، هغه ټول لګیا دي هسې کوي چې خپل د وسه مطابق خپل د ملګرو هغه ملګرو چې هلته دي هغې مرستې وکړي. ورسره د خپلو ملګرو چې کوم په پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې آباد دي، د هغې ته د افغانستان په حقله، د وطن په حقله، د ازادۍ د خپلواکۍ په حقله معلومات ورکړي، سټډي سرکل او د پوهاوي ناستې وکړي، غونډې وکړي. او د دې هر څه سره چې کوم اوس روان کوم غونډې دي هغې کې د خلکو زړه چې کوم نا امیدي اغسته ده یا زړونه ویل دي هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دي. لکه یو مثال دا دی چې په دې وخت کې چې په خانوزۍ کې په جنوبي پښتونخوا کې کوم پروګرام وشو او بیا زمونږ چې د لندن کومه څانګه ده هغې چې کوم پروګرامونه خپل وکړل، نو هغې کې هی کوشش وکړو چې هغه زنانا چې کوم وطن کې خپل کورونه دي او هغې زړونه بایللې دي یا خفه دي، خفقان دي یو قسم له، هغه ټولو له لږ سات له خوشحالي ورکړي، یو او یو تما یو امید را پیدا کړي چې او داسې وختونه په قانونو په ملتونو باندې راځي خو را روان بیا روښانه وي که مونږ وهڅوي. نو سیاسي توګه د هغې بنیادي کار خو د دې ټول تحریک د دې ټول غورځنګ دا دی چې د ښځو سیاسي شعور چې دی هغه بیدار کی او دروان د پاره تیاری کی بنیادی کار خو داده.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته جنو تنور طالبان اجازه نه ورکوي چې هغه ولاړ سي شونځي ته. په ځینو ولایتونو کې جنو ته اجازه ورکول سوی ده چې هغه خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو ډیری ولایتونه لا هم سترګې په لار دي چې د جنو دغه حق بیرته ورکړل سي. موږ تاسو وینو چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو تعلیمي کچه کې داسې چې موږ وویلای سو چې لوړه ده، نو په دې برخه کې د پښتونخوا ښځې او نجونې څنګه د آنلاین طریقه کومک کولای سي، مرسته کولای سي چې د په افغانستان کې د ننه له ښوونځیو څخه بې برخې نجونو ته درس ووایي یا زده کړې ورکړي؟
دا خو ډیر یو اسانه طریقه ده، آنلاین خو ډیر اسانه ده چې دا ورکړي، او دې ته خلک ذهني تیارول ډیر اسان دي. د واک لپاره دغه یو غټه وجه دا هم ده ملالۍ چې په تیرو سو میاشتو کې د لیټ افغان ګرلز لرن چې کوم یو هشټیګ دی په دې کمپاین کې، واک هم خپله برخه په دنیا په هر ځای کې چې دی ټولو وګړو پکې اغستې ده. او یو وړو کې دغه دا هم دی چې زمونږ د لندن څنګه چې کوم وګړي دي کې رابیه لطیفه، سایمه شریف او سیال دي خپل پینټینګونو د لارې هم یو وړو کې غونډې نندارتون هم کړو چې په دې باندې رڼا واچوي. پلس د داغې لپاره خلک تیارول ډېر آسان کار دی، ځکه چې دا چې اوس کوم حالت دی په دې کې ډېر آسان یو طریقه دا کېدی شي، خو کیو چې آنلاین کېدی شي، خو دغه کې یو ستونزه به صرف دا وي چې په افغانستان کې ډېر داسې علاقې دي چې هلته انټرنیټ ډېر قوي نه وي. هلته بیا زمونږ یو ملګری ډیوه نومېږي چې هغه خپل یو پلان لري چې هغه خپل یو دغه را شروع کړی دی. هغه غواړي چې هغه معلمانې په افغانستان کې چې کوم مخکې کار درلوده هغې ته دا یو پروژې په شکل کې دا کار حواله کړي، او هغې ته یو پیکیج داسې ورکړي چې د 15 ماشومانو کار هغې روان کړي چې په خپل علاقه کې چې کوم په کورونو کې دننه ناستي، نو هغې ته لږ ډېر هغه سټایپنډ یا پیسې یا معاش ورته ووایې شه، هغه ورته ورکوي او دا ماشومان هغه راغونډوي خپل علاقې کې. نو دا یو دغه ده چې هغې را جوړه کړې ده، د واک سره تړون لري، خپل چیریټي هم لري. نو دا د هغې د طرف نه د آنلاین چې څو پورې خبره ده، او بالکل هغه ذهنو کې دا ډېر آسانه ده چې کوم ځای کې انټرنیټ قوي وي او ورته دی ورته اکسس وي، نو خامخا دا ډېر آسان کار دی.
چون چې اوس کارونه د لاسه تللې دي، ښځې بېکاره سوي دي او بې وظیفې دي، نو دوی نور تخلیقي داسې لارې چارې لټوي چې باید دوی داسې کارونه وکړي چې د خپلو کورنیو سره د نفقې په برابرولو کې مرسته وکړي. نو د واک تحریک له لارې دا ډول کوم کورسونه دایریږي که څنګه؟
کوره دا خو خدا واک خو دې وخت کې صرف ما تاسو وی چې صرف دا سبق سوچ کړو چې یو کورس چې کوم برابر کړی دی زمونږ یو وګړي دا ډیو چې نومېږي هغه، او دا اوس ډېر ښه یو خبره شوه چې دا رایشګه، ځکه چې تاسو هم زمونږ د پېښور څنګه یو وګړي دا چې هغه ډېر ښه استاد ده باقاعده دا رایشګری، تاسې مونږ سره یو بلا شي نورې وګړي دي چې د خیاطۍ خو ډېر دي چې هغې خیاطۍ خلکو ته ورښیي. نو دا ډېر اسانه طریقه کېدی شي چې دا هم هغې که آنلاین چرته رسایي وي دا پکې کولی شي. پلس چې کوم د هغې ته یو پروژې په شکل کې چې کوم د هغې شروع کړی دی چې دا سلف فنډډ دی، یو وضاحت زه وکړم، ځکه چې واک داسې هیڅ کار نه کوي چې هغې کې د چا نه مطلب د ادارو نه یا د چا نه دغه واخلي. د واک چې څونه هم کارونه وي دا د ښځو خپله دغه وي هڅوي او د خپل کور او د خپل جیب نه کوي. نو دا یو ښه دغه کېدی شي چې په هغه کم د معلم د پاره چې کوم یو پروژه سوچ کړی د 15 جنکو په خپلو علاقو کې چې کوم ځای کې زمونږ تنظیمونه په افغانستان کې، نو دا یو ښه دغه کېدی شي چې اوس د هغې سره دا هم وتړلی شي د خیاطۍ او دغه، او بلکې که څوک کوي نو هغې سره مرسته هم کېدی شي له واک له اړخه، ځکه چې د واک ګورې بنیادي یو مرام چې دی هغه د افغانانو د پښتنو ښځو په لر او بر کې هغه د هغې سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونو ژغورنه ده. او چې کوم ځای کې د دوه چې کوم تاسو خبره وکړې د خیاطۍ او د آرایشګۍ نو دا خو د اقتصاد سره تړلی دی، او کله هم چې په یو وطن کې 50% آبادی کې خلق د دې جوګ شي چې هغه خپل د اقتصاد د لارې لګ یا ډیر هغه آزاد وي، دا غي لاس آزاد وي یا سګټه یا څه کولی شي، نو هغه ډیر اسانه کی استاسو د مبارزې د لار هغه بیا د آزادۍ لار وي که د خپلواکۍ لار وي، داسې خو ښکاري چې دې کې هیڅ ګام لکه هیڅ کردار نه لوبوي، خو بنیادی توګه دا ډیر غټ کردار وي چې ښځې لوبولی شي د خپل ملت لپاره.
تاسې د واک تحریک لاري کتابتونونه جوړ کړل چې شذې وکولای سي هلته ورسي او خپل مطالعه پراخه کړي. دغه کتابتون اوس خو یوازې په فزیکی شکل دی، آیا تاسې په دې اړه باندې هم غواړئ چې فکر وکړئ په راتلونکي کې چې دغه کتابتون په آنلاین ډول باندې لاسرسي ورتوي؟ چې
بالکل ملالې، یو خو مونږ دوه درې سیزونه سوچ کړی دی، یو خو زمونږ یو کتابتون په ژوب کې دی وخت کې وجود لري چې د ښځو لپاره را جوړ شوی دی، د ژوب د ښځو لپاره. یو به اوس د پېښور هغه په پروسس کې دی، هغې کمپاین ته لا مونږ لاس نه دی پورې کړی ځکه چې نور ډېر کارونه په دغه کې دي، پایپ لاین کې دي. خو یو زمونږ سټڈی سرکل په میدان کېږي چې هلته زمونږ ښځې راځي کینی او هلته هغې خپل څه مخصوص مونږ څه کتابونه دغه کړي دي یا څه لٹریچر هم راغونډ کړی دی چې هغې د لارې مونږ غواړو چې یو خو یو بنیادی شی داری چې د علم او د پوهې او د سیاست شعور پکې خور کو، بل پکې یو مهم شی چې کوم د واک دغه دی هغه دی د لر او بر د خپل یو بل سره تعلق، او دغه چې هغه ډیر په سوچ او ډیر په طریقه باندې په خصوصي توګه چې په پاکستان کې کوم پښتنې زمونږ علاقې دي هغې کې ډیر په طریقه باندې خور کړی شوی دی، دا کنکشن دا تعلق ته ماتولو د خپلو خلکو سره، نو د دې د واپس دغه رغولو کوشش روان دی. هغه آنلاین هم مونږ سره سټڈی سرکل کوو، دا ډیر پبلک کېږي نه ځکه چې دې کې داسې ډېرې مېرمنې وي چې هغه نه غواړي چې د هغې د عکس راشي، ډېر نه چې هغې، نو مونږ بنیادی مرام د هغې د پوهاوي او دغه دی. خو اوس یو بل شی چې مونږ په کار کوو لګیا یو، هغه دا دی چې مونږ یو کورس ترتیبوو د خپل ټول مېرمن لپاره، هغه هر ځای کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې هغه کم از کم هغه کورس نه تیر شي، هغه کې مونږ کوشش دا کوو چې د مېرمنو د ښځو چې هغه په نړۍ په هر ځای کې وي چې د هغې په یو څو سیزنو باندې سر خلاص وي، په خصوصي توګه د هغې سیاسي شعور جوړي. کله زمونږ دا ګڼو چې کله د ښځو سیاسي شعور بیدار وي، نو هغه بیا ډېر په اسانه باندې دا مبارزې ته تیاریږي. خو سیاسي شعور هغه سیاسي شعور چې کوم د وطن د ملت د جرړو سره دغه سره تړلی وي، نو د هغې د لارې مونږ کوشش کوو چې یو داسې کورس یو داسې دغه ترتیب وو چې هغه ټولو کې دا ټول هر څه راشي. پلس کم چې تاسو خبره کوئ دا هم د دې کورس سره تړلې ده چې یو مونږ دونه آزاد خو نه، خو یو مخصوص دغه چې دی هغه چې مونږ آنلاین غواړو چې دا دی آنلاین موجوده وي چې دې ته اکسس وي، دې ته رسائی وي د ټولو خلکو چې خلک په دې پوهیږي. او تاسو یقین وکړئ یو ډیر مهم شی چې دی هغه دا دی زمونږ په دې ټول غورځنګ کې چې دا ټول کار د دې د وړوکي نه وړوکي کار چې دی هغه ښځې ټولې په خپله کوي، او کله کله داسې ښځې کوي چې هغه نه یو یو ذهن کې سوچ کړی شوی دی چې په کورونو کې چې ښځې هیڅ نشي کولی، داسې ښځې کوي چې هغې په شاته دغه کې هیڅ نه کړی د خلکو په نظر کې. خو هغه ښځې هم د دې جوګه معنی ده چې زمونږ د غورځنګ ښځو دا یو سوچ دی را روان دپاره چې زمونږ چې کوم شناخت دی یا هویت دی هغه دې په ټوله نړۍ باندې ومنل شي، نو چې په نړۍ منې ملالۍ هغه به خامخا بیا آنلاین تم راځي، دغه ته به هم راځي، دا ټول هر څه به کېږي. خو دا وخت کې چې دی یو څو سیزونه دي چې هغه ما نظر کې وو، یو خبره ما نه هېره شوه، دا یو زمونږ د څه زینو کې زمونږ مېرمنو اوس یو څه لا پایپ لاین کې د کارونه شروع کړي دي چې هغې غواړي چې څه داسې چې کومې ښځې سبق نشي خودلی یا سبل سمرست نشي کولی، اغه دا یو کوشش یو هڅه شروع کړی چې د واک ته اړه دی داسې کارونه وکړي. لکه ماته تیر ورځو کې زمونږ یو وګړی وی چې مزه غواړم چې زه پخلی وکم، هغه زه یو ځای ته ولېږم چې دا هغې کومه پیسې راشي غزه افغانستان کې هغه خزو ته ولېږم زمونږ وګړو ته چې څوک په دې مخ کې خپل لږ د کور لږ کوشش کولی شي، خپل خرچه دغه کولی شي، برابرولی شي. نو داسې ډېر وړې وړې کیسې دي او مونږ یې ځکه نور همت زیاتوو چې مونږ دا نه ګڼو چې یو کوشش چې هغه وړو کې یا لږې لکه ځکه چې کم پیسې یا دې ډېرې کمې دي، کېدی شي د یو کور د دوو هفتو خوراک کم پې ونه شي، خو یو دا ده چې صرف دا احساس ختم نه شي په دې ښځو کې چې مونږ هم څه کولی شو، یا مونږ هم مرسته کولی شو، یا مونږ هم چا سره یو دغه کولی شو. دا یو ښه خبره ستاسو پروگرام لاړه خدا وشوه چې ک مریم بیبی کم کار کوي په دې کې که زمونږ د مرستې سوي نو مونږ دې سره دا ژمنه کولی شو چې مونږ دې مرسته کولی شو.
تاسو مخکې د سیاسي شعور خبره هم وکړله، د سیاسي شعور د پاره خو دا هم یو مهمه برخه ده چې باید ښځې لوستې وینجونې او د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړای سي. دا نه چې نالوستې ښځې دا کار نسي کولای، اما په اوسنۍ نړۍ کې دغه مهمه ده چې باید ښځې لوستې وي چې هغوی بیا په خپلو د هیواد په پرمختګ کې برابره ونډه واخیستلی سي. اوس چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي په ډیری اکثریت ولایتونو کې نجونې نسي کولای ښوونځیو ته ولاړې سي، د دې ضرر تاسو څه ګڼئ په راتلونکي کې؟
کورې د دې ډېر غټ ضرر دی چې کله یو ښځه یو جنۍ ته د تعلیم نه پاتې کې، ځکه چې زمونږ په ټوله نړۍ کې داسې ده، صرف زمونږ نه ده چې په لرو بر کې داسې ده، چې کله په کور کې ښځې مېرمنې دا چې پوهوي تعلیم یافته وي، دا شعور لري، شعور خو خیر هر انسان لري، خو کوئی د تعلیمي شعور لري، پوهه لري، نو هغې کې د دې چانسز کم شي چې د هغه کور ماشوم یا دا کور یو وګړی چې دی هغې کې به خلک د ترهګرۍ دغه واچوي، هغه به د غلطو سیزونو دپاره د په د زیان دپاره استعمال شي، لکه ځانمرګي برید به پې نه شي کولی، ځکه چې په دې وطن کې دا زموږ شاته تاسو ګورئ نو په لروبر کې د واړه ماشومان تر د اوو نه اوولس کاله، ځکه زه صرف د پښتونخوا خبره کوم، هلته د اوو نه اوولس کلن هلکانو پورې چې دی هغه ځانمرګي بریدونو دپاره استعمال شو، د مذهب په نامه، نور د جهاد په سپیشلی نامه باندې هغه استعمال شو، خپل خلکو خلاف استعمال شو. نو زه وایم چې کله په کورونو کې مېرمنې تعلیم یافته وي، که هغه بهر کار ته نم ځي، د روزګار ته نم ځي، هغه خپل په کور کې ګوره، د دې مثال داسې وي چې لکه رڼاګانې وي، چې کله ته شعور لرې، ستا وجود، ستا صرف هغه اگزیسټنس، ستا هغه دغه چې په کور کې هغه رڼا خوروي، هغه که ته وایي که نه وایي، خو هغه غیر شعوري طور یا لا شعوري توګه هم په انسانانو کې هغه یو برداشت، یو د ښې خبرې سوچ دی هغه خوروي. نو دا ډېر مهم دی. پلس د هغې سره سره زموږ په شانت وطنونو کې که ښځې تعلیم یافته وي، که هغه د روزګار حق لري چې هغه روزګار کوي، او مخکې ځینو وطنونه پرمختګ کوي، ته څنګه 50% آبادي چې دا ته وایي چې دا د 12 کلونو نه زیاتې نه په کور کښېني، دا خو داسې شو چې لکه ته د وجود یو برخه چې دا هغه معذوره کوي. لکه د دې مثال بیا داسې هم دی چې ته سړو ته یا لکانو ته اجازه ورکې او ښځو ته اجازه نه ورکې، لکه ته مثال داسې شو چې ته یو لاس استعمالوي او بل لاس چې دی دا هغې ته وایي چې ستا هیڅ کار نشته، ته استعمالېږم، نو چې ته د وجود یو اندام هم لکه لاس هم چې استعمال نه پرېږدي، نو هغه معذوره شي، نو ته په خپله په ځان کې معذور راولې. زما په خیال دا ډېر په سوچ کېږي روان دي، ځکه چې د افغانستان خو دا تاریخ پاتې شوی دی چې د هغې ښځې ډېرې باشعوره په خپل وطن د خپل ملت لپاره ډېر ګامونه پورته کړي دي، که هغه په تاریخ په اوږدو کې لاړ شو، هغه شاته که د ملالۍ میوند ده، که زرغونانه ده، که نازو نه ده، که داش تېر 40 کالو کې چې کومې ښځو قربانۍ ورکړي دي، سرونه تېری دي، نو دا ټول هر څه دا ټول په شا وړي، دا ټول هسې چې شوي دي، که هغه د سرونو قربانۍ دي، که هغه د خپل د وخت د خپل رزق ته هر څه قربانۍ دي، دا ټول په شا. د دې مطلب دا دی چې بیا کوم 40 کالو کې موږ صرف د 40 کالو کې سکو، زه خویم چې روخ تاریخ دی، که صرف د 40 کالو رول به کوو، نو صرف 40 کاله به شاته نه ځو، بلکې بیا به موږ 50 کاله شاته ځو. نو دا ډېر د اهمیت وړ ده چې دې وخت کې په نړۍ کې په هر ګوټ کې که یو افغان آباد دی، په کار دی چې دې خبرې خلاف راپورته شي، او دا خلک چې دې وخت کې په زوره افغانستان نے قبضہ کړی دی، په دې پکار د چې دا ځای پورې خو اوښوا، خو مخکې چې کم سیزونه ګامونه پورته کین، نو بیا پکار د چې هغه خلک دی وخت کې په غند نړۍ طاقتونه لکه امریکا شو لکه ملل متحد شو دا ټول په کار د چې په دې خبره باندې دی باندې زور واچي چې دا دی نشي کولی او دا ډیر آسان هم ده ګورې دی وخت کې تاسو کو صرف کومنګ دا غنو چې د 12 کلونو پورته چې کمی جنکې هغه ته تعلیم حق نه ورکول چې دا یو عام خبر ده نه دی وخت کې د طالب پلاس ملي چې کوم یا کلتوري او مانوي هویت دا مسخ کیږي او په دې ټول مسخ کیدو کې یو ګام دا هم دی چې جنکې تعلیم ته نه پریدي او دا اسانه خبره نه ده ګوري دی وخت کې دا چې کوم دا يرغل دی دا ډیر عام غوند نه لري چې لکه دې ته موږ داسې وګورو چې دا یو دغه راغې او تیر بشي نه کدا داسې روان وي چې کوم بندیزونه کیږي کوم خلک قرباني ورکړي دي یا کارونه کړي دي داغي هدفي وژنې کیږي یا هغه وحل تکول کیږي یا جنکه تعلیم ته نه پریښودل کیږي نو دا که خلک دا غني چې دا لکه څنګه د پاکستان پرایم منسټر د پښتنو او افغانانو د کلتور سره دا خبره وتړل د کلتور کې خدانه کلتور کې وانه بیا په سونو کال مخکې د ملکه سوریا کامونه چې دی هغه باغ شانتینو چې هغه وخت کې نړۍ هیڅ د تعلیم حق نو ورکړي خو د غازی امان الله خان چې کوم اساسي قانون هغه منل شو نو په 1919 کې هغه د ښځې د ووټ یا د رای حق خبره کوله یا ملکه سوریا چې په هغه وخت کې د 1919 نه دور 1930 پورې هغه خبره کوي چې د په ښځو د کورنۍ تاوتریخوالی نه کیږي نو دا د جنکو د سکولونو یا د مکتبونو خبره کیږي نو چې سل کاله مخکې یو وطن کې د ښځو د تعلیم خبره کیږي ته سل کاله پس هغه باندې تعلیم بندای نو بیا د هغه د کلتور کې څه خونه شو بیا خو ستا د يرغل کې څه شو بیا ستا د پلان شو کنه چې دا وړي
تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې و انګیرل سو چې د ویل چې د افغانانو کلتور دی د پښتنو کلتور دی چې دوی خپل انجونی و شونځي ته نه پرېږدي اما سنا داسې هم لیدل سوي دي په ځینو مواردو کې چې خلک رښتیا هم خپل لوڼې نه پرېږدي شونځي ته او حتی په دغه باندې خفه کیږي چې په کور کې انجلۍ وزېږي نو دا څنګه موږ کولای شو چې ووایو چې نه دا زموږ کلتور نه دی یا څنګه موږ ویلای شو چې یو نادود باید زموږ دود نه وي
ګوره مرالی که مونږ دا غواړو چې که زمونږ دا سوچ وي چې مونږ با د یو پورا جنس یا 50 سلنه آبادی بچی هغه به مونږ وباسو او مونږ پرمختګ وګو خپلواکي به مو خپل به صرف جبه چې ژغورل غواړي هم به ته ښځې تاغي مقام ورکې تعلیم به ورکې داغې وجود چې هغه به هغه سه منی څنګه چې د یو انسان لکه کسړې دی هغه هر څوک دی هغه تر هغه وجود منی او بد دونه شتا دا په هر کام کې وی دا په نورو کامونو کې هم وی خو بد دونه سټایل او هغه بیا ژغورل او هغه په مخ په وړاندې وړل چې دی دا خبر نه په هر کلتور کې په کار ده چې خود دونه ژغورل شي او بد دونه لکه که سواره دا که تعلیم نه ورکول دي که د کم عمره وادونه دي که په زور واده کول دي که په بدل کې واده ورکول دي یا په شخړه هوارولو لپاره لوني ورکول دي دا ټول سيزونه چې په دې کار کې دل پکار دي خو ملالۍ داسې هم نه ده چې لکه دا بد دود شتا نو د دې دا مطلب هرگز نه دي چې دا په عمومي په ټول پښتنو یا افغانانو کې ده دا سس زاینو کې چې موجود دي په هغه ځای کې کړه دې خلاف आवाज پورته شي نو دا هیڅ ګران نه ده چې دا هم شاته تلی شو دا ډیر حدا پورې شاته تلم وو خودک بیا اغینه یو قسم لاغه ګلوریفای کی او غی تخپل دغه او بیا افغانان ورته نو بیا ورته د پاکستان پرایم منسټر وینو هغه خدا سیدا چې د پاکستان خو خپل یو نظریه دا سیدا چې هغه خپل ځان د پاره جمهوریت غواړي دلته امارت غواړي هغه خو الته خو صرف د دی وخت د پرایم منسټر کیسه نه د الته خو کوم ملام ناستری لکه مولانا فضل الرحمن کوم ناستری نو هغه الته ځان له جمهوریت ته لپاره پی ډی ایم چلوي او په افغانستان کې هغه بیا د امارت ته وا وا شاباشانی ورکی نو دا خو خیر د دغه منافقت کې سیری چې هغه دی وخت کې یو د 15% یا 10% چې چرته یو بد دود موجود دی داغه باندې خبره کوي او د نړۍ غنځرونه هغه طرف ته راړوي چې خلک پاغه باندې خبره وکړي. خو زما په خیال کې دا حقیقت هم چې لري سونه حد پورې نو دې کې کار پکار دی په دې خبره پکار ده. هم دا طریقه ده چې مونږ خپلې جنکۍ جونې دا که مونږ تعلیم یافته کو دا که په دې دغو کې دا چې دې خلاف ودرېږي کله ښځې په خپله د خپل ناانصافۍ خلاف ودرېږي نو بیا مزل یا سفر ډېر اسان شي. د هغه که بیا د خپل واقعي وي که هغه د خپل د کلتور نه د بد دودونو لرې کول وي که هغه د پرمختګ که د هر سي که هغه د د دښمن د بے شرمه یرغل د ختمولو په دې کې هر څه کېږي. تاسو ملالۍ ولیدل چې دک خزې د دک وطن خزې دا راپاسې دي دا طالب ته په سترګو کې سترګې اچي هر دویمه ورځ لاریون کوي. دا ډېر ګران کار وي چې ته بې وسلې تا ته مخامخ یو کس ولاړ دی او تا یقین لرې چې دا ما باندې ډزم کولی شي زما جون نم تلی شي ته بیا هم ودرېږي دا سترګو کې سترګې اچي خپل د حق خبره کوي او غم د خپل د کلتور په دغه کې دننه کوي. نو دا ډېر غټه مبارزه ده چې دی وخت کې د افغانستان ښځې کوي لګیا دي او مونږ ته پکار ده چې مونږ دې واپس د دغه د رڼا ملګري شو او د رڼا ملګرتیا چې دغه داسې کېدی شي چې مونږ د دې کمپاین برخه شو چې جنکو ته د تعلیم ورکړی شي مونږ د دې کمپاین برخه شو چې د تیارې چې په زور راخوړې کړی شوي دي دې وخت کې په افغانستان کې دې خلاف دې ودرېږو. څنګه چې ما مخکې خبرو کړې بیا تکرار کوم چې ګوره دا بندیز دا هغه د طالب په لاس چې کوم ملي کلتوري او مانوي هویت مسخ کیږي دا د هغه دغه برخه ده په کار نه ده چې د دې خلک برخه شي.
سنا اجازه ډیره زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره غټوري خبري وکړي. او ردونکو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.